السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاند څنګ کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. دغه ساعت لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به ووري چې د روسي دولتي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو له خپل جمهور رئیس ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې طالبان د ترهګرو ډلو له لسته وباسي. دا چې روسیا په دې کار سره څه غواړي ترلاسه کړي په دې اړه درته وړاندې په یو راپور کې تفصیل لرو. خو خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي سا کال په افغانستان کې له هرو لاسو ماشومانو نږدې درې تنه یې د ناورین کچې لوږې سره مخامخ دي. دغه ادارې دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغو ماشومانو ټول شمیر شپږنیم میلیونو ته رسیږي. سیف د چلډرن ویلي ماشومان د سیلونو، اوږدمهاله وچکالیو او له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د راستنېدو له امله سخت اغېزمن شوي. د ماشومانو د ساتنې ادارې د بیلګې په توګه وروستیو سیلونو ته اشاره کړې چې لږ تر لږه 400 کسان وژلي او یوه زیاته برخه ماشومان هم پکې شامل دي. په رفح کې په ملکیانو د اسرایلو د مرګونی برید په اړه د نړیوالو غبرګونونه په ډېرې دودي. د اسلامي همکاریو سازمان ویلي چې دغه برید د دوی په ټکو جنگي جنایت دی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې خپل مسؤلیت ادا کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اسرایلو رژیم د جګړې قوانینو ته ژمنتیا نه لري او ملګرو ملتونو او معاصرو هیوادونو ته پکار ده چې مخه یې ونیسي. په رفح باندې د اسرایلو د یکشنبې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي او د راپورونو له مخې سلګونه نور ټپیان دي. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او عربي نړۍ دا بریدونه غندلي او له اسرایلو یې غوښتي چې په رفح کې عملیات ودروي. د اسرایلو صدر اعظم دا برید یوه غمجنه پیښه بللې او د څېړنو د پایل ژمنې کړې. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن سه شنبه پر همدې موضوع بیړنۍ غونډه جوړه کړي. د طالبانو سترې محکمې ویلي په غور کې اته کسان چې یوه ښځه هم پکې شامله ده په درو وهل شوي او له ډلې یې ځینې په بان هم محکوم شوي دي. د محکمې پرون دوشنبه خبر ورکړ چې دا کسان د دوی په ټکو په زنا له واتات او له کوره د تېښتې په جرمونو تورن وو چې د غور په مرکز پیرسکو ورزشي سټډیوم کې سزا ورکړل شوه. د طالبانو سترې محکمې نه دي ویلي چې د تورونو د اثبات لپاره یې څه کړي او آیا تورنو کسانو د ځان د دفاع لپاره وخت او امکانات درلودل او کنه. د اوکراین د پوځي استخباراتو یو چارواکي ازادي راډیو ته ادعا کړې چې په یو ډرون سره یې د روسیې د رادار د خبرداري او سیستم هدف ګرځولی. دا لکه چې روسیې پر اوکراین غیر مواجه برید پیل کړی، د روسیې د خاورې دننه د اوکراین تر ټولو ژور برید بلل کیږي. د روسیې ورو نیژ ایم د خبرداري او د رادار سیستم د قزاقستان پولې ته نږدې پروت دی او د ډرون شاوخوا او ډرون الوتکې شاوخوا 300 کیلومتر لار وهلې څو یې د هدف ته ځان رسولی دی. د روسیې چارواکو سملاسي د اوکراین دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د یو محرم راپور له مخې ایران د خپلو غنی شوو یورانیمو زیرمه تسلیحاتي درجې ته نږدې کړې ده. د دغه راپور له مخې چې پرون دوشنبه خپور شو، د ایران د غنی شوو یورانیمو زیرمه چې 60% خالصیت لري اوس 102.1 کیلوګرام دي. د اندازه د فبروري په میاشت کې د څارونکو د وروستي راپور پر تله څه باندې 40 کیلوګرامه ډیره شوې. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې دا هم ویلي چې د مې په 19مه د یوې هلیکاپټرې د غورځېدو په پیښه کې د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر تر مړ کېدو وروسته ملګرو ملتونو د اټومي څار د ادارې او تهران ترمنځ د همکارۍ د ښه کولو په اړه خبرې ځنډولې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. لکه وړاندې مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاند څنګه کې د ځوانانو مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي. دغه پروګرام لاندې خبري برخه هم لري، په دې کې به دا راپور راوخلو چې د روسي دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو له خپل ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې طالبان د ترهګرو ډلو له نوملاړه وباسي. د دوشنبې په ورځ د مې په 20مه له تاسو خبري اژانس سره په مرکه کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابولوف ویلي چې مسکو به په دې اقدام سره د دې جوګه چې پریکړه وکړي چې طالبان په رسمیت وپیژني او کنه. تفصیل له صفي الله سانکزي اورو.
زمیر کابلوف د روسیې له دولتي اژانس تاس سره په مرکه کې ویلي طالبان وخت له رسیدو وروسته د رسمیت پیژندلو په لور ډیر مخته راغلي، خو لا ځینې خنډونه شته چې له حل وروسته به د روسیې مشرتابه یو پریکړه وکړي. هغه په دې مورد نور جزئیات ورنکړل. تر دې مخکې رویټرز اژانس هم راپور ورکړی و چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف طالبان د افغانستان واقعي ځواک بللی دی. رویټرز لیکلي لاوروف دوشنبه دا هم ویلي چې مسکو ممکن طالبان د هغو سازمانونو له لیست لرې کړي چې د روسیې بندیزونه پرې لګېدلي. زمیر کابلوف هم تاس اژانس ته تایید کړی چې د روسیې د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو له ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتي څو د ترهګرو ډلو له لیسته طالبان وباسي. د کابلوف په حواله زیاته شوې چې له طالبانو د دغه بندیز له لرې کولو پرته به دا لږ څه وختي وي چې د رسمیت پیژندنې خبره مطرح شي، خو په دې مورد کار روان دی او ټول ملاحظات د روسیې مشرتابه ته راپور شوي. د یوې پرېکړې په تمه یو. کابلوف تر دې مخکې هم شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ویلي وو طالبان که څه هم زموږ لومړي درجه دوستان نه دي، خو د روسیې دښمنان هم نه دي. تاس اژانس د مې پالاسمه د کابلوف په حواله دا هم ویلي و چې لا د مسکو او طالبانو ترمنځ مشخص سیاسي محدودیتونه موجود دي. روسیه له هغه هیوادونو ده چې په کابل کې سفارت پرانیستی او په مسکو کې د طالبانو استازی ډیپلومات منلی، څو د افغانستان د سفارت چارې مخته یوسي. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، خو لا هیڅ هیواد د بشري مسایلو عمدتاً د ښځو او نجونو په وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو او د ترهګرۍ اړوند اندېښنو په خاطر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان، روسیه او سیمه ییزو مسلو شنونکي شیر حسن حسن د دې پوښتنې په ځواب کې چې د طالبانو اړوند د مسکو تازه دریځ په څه معنا دی، ازادي راډیو ته وویل
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د عدلي وزارت ولسمشر ښاغلي پوتین ته د یو رپورټ په ترڅ کې وړاندیز کړی دی چې طالبان د تروریستانو او د هغه لیست څخه وویستل شي چې په 2003 کال کې د روسیې دولت دغه لیست شامل کړی وو. البته دا هغه تلاش دی چې نه یوازې روسیه بلکې د سیمې هیوادونه هم او لوی قدرتونه لکه روسیا او چین او امریکا غواړي چې د طالبانو د یو ډول خپلولو لپاره او یا د دوی سره د نږدې اړیکو د تامینولو لپاره اقدامات وکړي او دغه نږدې اړیکې تامین کړي.
روسیې په 2003 کال کې هغه وخت طالبان د ترهګر سازمان په توګه ونومول چې د دوی وسلوالو پر امریکا او متحدینو مرګونی بریدونه کول. قرار قرار روسیې داسې یو دریز غوره کړ چې آن د افغانستان د پخواني جمهوري نظام په وخت کې هم طالب استازي موسکو ته وربلل او څو واره د افغانستان اړوند د غونډو قربتوب وکړ. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته روسیې څو واره له افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادو او بالاخره روسیې ته د ترهګرو ډلو له هغې ډلې د داعش او د منځنۍ اسیا د وسلوالو ګروپونو د خطرونو د خورېدو په اړه اندېښنې وښودې. روسیې د منځنۍ اسیا له هیوادو په تېره بیا د افغانستان له ګاونډیانو ازبکستان او تاجکستان سره څو واره د افغانستان پولې ته نږدې ګډ پوځي تمرینونه هم کړي. طالبانو بیا ویلي چې وان خاوري د نور پر ضد ترهګریزو فعالیتونو لپاره اجازه نه ورکوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لومړی هم تاند څانګې ته غوږ شئ او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسئ.
تاندی سانگی
دا زوانانو خپرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
فلزان دی بل شاسر پرتاله کما او هغه جی ته زه ونه شم رسیدل نو زه بخامخه په غلطو لارو باندې زم.
ځوانان پرته له دې چې خپل ځان د نورو سره پرتله کړي څه ډول خپلو موخو ته رسیدلی شي.
ژوند چې موږ سل پر سلو غواړو یوې هم نه لرو. کله چې ته په خپل ژوند کې موخې لري یا غواړي تر ټولو ښه ژوند ولري، دا ته باید ځان ته وخت ورکړي چې زه کولی شم په دومره وخت کې دغه موخو ته ورسیږم.
نن ام د موضوع څیرو ملتي هم وکړي. قدر من اپتون کو خو تاسو هم داسې ځوانان دي دلی وی چې هغه په خپل ژوند کې پښتو شایانو یا هم کوم موقف چې لري قناعت نه کوي، پرته له دې چې خواري وګالي په ځانکار وکړي، لږو کسانو سره ځان پرتله کوي چې هغه کلونه کلونه ځان ته وخت ورکړی، زیار وستلی، سختي زغملې، بل اخره تر یو ځایه رسیدلی دي. وبشت کلان عمران قاضی زاده وای چې کچری موږ داسې مخ وټا کوچی هغه ته رسیدل زموږ له توان څخه پورته وي، خو بیا هم ځان ورته رسول غواړو، په دې صورت کې ناسمو کارونو ته مخه کوو.
زه به خپل مثال درته مګوره، زه سبزی او تازه میوه خرڅوم، زه په شکر دې به باندې قناعت کوم. زه اوس نه غواړم چې زه یو بل جزر ځان پرتله کې څوک به بزنس لري، څوک سوپر سټور لري، هغه سره ځان پرتله کوم. ما خو دا کم سوشل ژوند چې دا کم اجتماعي ژوند چې لرم، دا کم فاميلي ژوند چې لرم، نو دا خو دې باندې زیات وخت تیرې دو سره. نو هیڅ کله باید انسان یو ځوان په خاصه هیڅ کله باید د بل جزر ځان پرتله نه کې هغه څه لري په ماغه باندې قناعت وکي، او د وخت تیرې دو سره چې چیرته وسړی قناعت وکي، نو د وخت تیرې دو سره کېدای شي هغه خپل هدف ته په صحیح لار باندې هدف ترلاسه کړي. کم چې زه غواړم پرتلکه هغه ځی ته د رسیدو لپاره زه باید یعنی غلط لارې باندې انتخاب کوم، باید غلط کارونه وکم تر څو برزغه خپل هدف ترلاسه کوم. نو منفی هغه ځخه په خاصه بیا د افغان پرزوانانو باندې په اړې ټولنه کې ما چې لیدلې د خپل تجربې نه چې ما لیدلې دي، نو دغه ډیر منفی اثر لري. دمو کو تاسو په جامعه کې ناس تپاسې د غلطو خلکو سره شي، غلط لارې انتخاب کیږي، یعنی ځان پرتلکه ضرور سره تر څو برزغه هدف ترلاسه.
لیکوال حکمت الله وایي چې بی ځای سیالي او منفی رقابت د دې سبب کیږي چې ځینې ځوانان داسې کارونو ته مخه کړی چې بیا پایلې
ډېرې بدې وي. نن زمانه یا د یوې سمې پیړۍ د ځوانانو توقع او لوړه شوې ده، دغه سیالي شریکي او دا هر څه ډېر یا نه و یا بېخي کم و. اوس که د ټکنالوژي له لحاظ نه وښیې که سیالي شریکي وښیې، که مثلا موبایل او موټر او وسایل او د کور وسایل، دا ټول یو څه تغییرات راغلي دي او هماغه ده چې ځوانان دې ته اړ کړي دي چې توقع زیاته سي. نو کله چې توقع لوړه سي آدم قناعت رامنځته کېږي، هماغه داسې ستونزو سره مخامخ کېږي، ځکه ځینې کسان یو مشروع لارې نه خپل توقعات پوره کولی سي. کوم ارمانونه، کوم هیلې یا کوم امیدونه چې دي هغو ته ځان رسولی سي، ولې بدبختانه موږ تاسو شاهدان یاستو چې تېرو کلو کې په افغانستان کې د یو آیفون لپاره ځینو میوې تنکي ځوانانو خپلې ګردې خرڅې کړې. منفي اړخونه هم دا دي، او مثبت بیا دا دي چې یو کس له هېڅ نه یو څه جوړوي او ځان رسوي په لوړو پولو ته، بسنه یو کس ته زحمت واسي، تحصیل کوي، کار کوي، بالاخره ځان یو شخصیت جوړوي، یو تجار جوړوي، نه هغه مثبت اړخ ده. ولی بدبختانه په زمونږ په ټولنه کې ډېر کم کسان هغه مثبت اړخ ته رسیږي او زیاتره په منفیاتو کې ډوبېږي، او حتی معتادي او بدبختي او سل نوه مرضو باندې اخته کیږي.
بله، ملګری څومره مرسته کولای سي چې هغه ځوانانو ته دا قناعت ورکړي چې په مثبتو کارول کې څنګه چې تاسو ویل په مثبت اړخ ښه ده، مګر کله چې دغه نه قناعت کول او ډیر څه غوښتل بیا په منفي کارونه اوړي، ملګری څومره رول لري چې دا هغه خپل نږدې ملګري ته یا دوست ته قناعت ورکړي؟ کوم څه پکې دا سم نه ده.
مثبت ملګری درلودل د خپل یو سرمایه ده، یو ډیر ښه کار ده. ملګری وسی یو چاته انګیزه ورکړي، کدا په مثبت لارو کې او مثبت ملګری خو ډېر ښه. نن سبا زموږ او تاسو ځوانان په یوویشتمه پېړۍ کې ډېر زر غواړي چې دوی باید پیشرفت وکړي، ډېر زر دوی شتمن شي، ډېر زر مالداره شي. مثلا دوی ځینو لنډو لارو ته لاس اچوي چې هغه بالاخره سبب د دې ګرځي چې دوی یو کنده کې ولېږي.
ځوانانو ته دا خبر کول چې مثلا فلانی د تا همزولی دی، فلانی د تا همصنفی دی، تا هغه وګوره چیرې ورسېده، څومره شته لري، او ته بیرته پاتې، دغه څومره د پروهیه باندې بد تاثیر کوي، بد اثر کوي.
بد اثر خو بیخي زیات ده. داسې یو څوک وي چې دواړه له یو رقم کورنۍ کې، یو رقم چاپېریال کې، او یو رقم اقتصادي بیکګراوند ولري، خو بیا صحیح داسې پرتله سي. زموږ او تاسې دغه پرتله کېدل هم ناعادلانه دي. دا په دې مانا چې یو کس ته مالداره کورنۍ کې یا پلار یو څوک چې ورته پاتې شوي دي، خانداني یو څوک ده شتمن ده، او یو څوک د خوار سړي زوی ده او هغه دومره څه نه لري، او که ته هغه را تشویقې چې والا فلانی هلته رسیده او ته ورسته پاتې دا نه دلانه دا ماغه دا سیده منفعت طبيعي او کده سی څوک وسی چې دی خور سړی زوی او هغه زحمت کش وی تحصیل کړي تعلیمی کړي او ځان یو چیرته رسولی او دا د خان سړی زوی ورسته پاتې بیا دا پرتلکول ډیر مناسب دی چې وتوی چې کاست وګوره چې په خپل زحمت په خپل مټه ځان چیرته ورسو ځان تعلیم او تحصیل چکتن کزان دی اقتصاد چکتن کزان دی او یو مثبت لارې چکتن که او دا تشویق کې دا رقم لازم ده او عادلانه ده او که ته مثلا یو برعکس خبره سی بیا دا منفی لارې ته بیزه که هغه دا نه کې چې صحیح ده زه څوک کې هغه څوک دا لاند فکر وکړو کې چې زه باید هغه ځای ته ځان ورسوم چې هغه قرار پکې لري نو دا بیا ښه نه ده او هغه ده چې ځوانان بې لارې ته هڅوي او بالاخره په لوی لاس موږ تاسې کورنۍ مشران دوی هغه کندې ته غورځو.
او یو شمېر ځوانان لیدل کېږي چې دوی په نور څه کې سیالي نه کوي، مثلا په تحصیل کې نه کوي، د کور په جوړولو کې نه کوي، یوازې دې ته یې پام وي چې ځان ته بهترین لباس واخلي، لکه څنګه تاسې مخکې ویل قیمتي موبایل ولري او قیمتي موټر ولري، یوازې او یوازې د ځان په غم کې د حال دا چې په کورنۍ کې نورم دته تمه لري، دای ځوان د انرژي لري، مګر دا یوازې په خپل فکر کې ده، د خپل ځان لپاره له نورو سره سیالي کوي. دا څومره یو نامناسب عمل کېدلی سي؟
نامناسب خو بالکل ده، ولې ډېر ښه کار هم نه ده. دا په دې معنی چې یو څوک باید په دې کې سیالي وکړي سره هم ځان د تعلیم او تحصیل چښتن کي او بالاخره د یو عاید چښتن کي او دغه عاید نه بیا دوی هغه روزمره سیالي شریکي او خپل هغه جیب خرچ واچوي نو باسي د کور او د ملګرو د مصارف د سیالي شریکي که موبایل اخلي که موټر اخلي که څه اخلي، په دې کې که چیرې دوی سیالي شریکي وکړي چې اول ځان د یو څه چښتن کړي او د هغې له ګټې د هغه له مفاد نه د هغه له فایدې نه بیا دوی یو څه مخته ولاړ شي ښه ده. او که دا تا دغه نه پیسې پیدا کړي نه وي چې ته خپله ګورده خرڅوي په دې باندې یو آیفون اخلي دا مناسبه لار نه.
بله، په آخر کې به په غټو ټکو کې د تاسې پیغام هغو کورنیو ته چې د ځوانانو مخکې وخت نا وخت دا خبرې کوي چې ته بیرته پاتې لامزولو دي او خپل ځوانانو ته چې دوی هغه مثبت رقابت نه لري منفي رقابت کوي، ای تاسې پیغام څه وي؟
زما کورنۍ ته دا پیغام ده چې هېڅکله ځوان مه سرزنش کوئ چې والا فلانی چېرته ورسېدی دی، فلانی د تره زوی دی، فلانی د خپلای زوی دی، فلانی کلیوال دی چېرته ورسېدی، مه هېڅکله مه ورته وایي، بلکې دا ورته وایي چې ته ځان ورسوه، ځان تحصیلات ورسوه، یو شخصي کاروبار ورته جوړ کړي، یو مسلک کې ورسوئ، مثلا د مکتب و د ښوونځي و د پوهنتون تر څنګه یو مسلک ورزه کوي، وړخې تجارت ورته جوړ کړي، په دغه باندې واسوئ. او هیڅکله خپل ماشومان او خپل ځوانان په دې مه هڅوئ چې تاسې فلانی چېرته ورسېدل ته چېرته نه رسېدلی، بلکې د دې په ځای باندې مثبت انګېزه ورکوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
افغان ژورنالیست شمرانی ازید د ځوانانو یو لبل سره پرتله کول او په ژوند کې د نه قناعت ریښه ماشومتوب ته ورګرځوي. لاغلی شمرې سره مې مرکه کړې، په ګډې سره وو.
دا زمونږ د ټولنیز ژوند یو ډېر مهم اړخ ده چې موږ یو عادت لرو چې خپل ځان له نورو سره پرتله کوو. کله چې ته په خپل ژوند کې قناعت نه لري، مطلب دا چې تا ځان له نورو سره پرتله کړی، او دا له هغه وخته شروع کیږي کله چې موږ په کورنۍ کې اوسو، کله چې موږ ښوونځی شروع کوو، هغې نه وروسته پوهنتون ته لاره پیدا کوو، همداسې پرتله کیږو له نورو ماشومانو سره، له نورو ځوانانو سره. وروسته وروسته دغه کمیانې موږ ته احساس کیږي، زه قناعت نه کوم چې زما ژوند سم نه ده، دا د بل کس ژوند ډېر ښه ده. همدغه یي چې انسان څومره ځان نورو سره پرتله کوي، څومره چې په ژوند کې په خپلو شتو باندې قناعت نه لري، هغومره انسان په ژوند کې ډېر خفه کېږي، ډېر خفګان ده. نو ځکه کیدای سي موږ د هغې کس له ژونده نه یو خبر، دا چې د هغه ژوند څنګه ده، د هغه کیسه څنګه ده، هغې څومره سختیانې شاته پرېښي دي، یا هغه له کورنۍ نه سره رقم یو کس و، او موږ په کومو ستونزو کې یو، په کومو شرایطو کې، زما کورنۍ په کومو شرایطو کې ده، زما درس په کومه سطحه کې ده، د هغه کس درس په کومه سطحه کې ده. دغه ټول مسایل موږ پام کې نه نیسو، یوازې هغه ظاهري حالت ته ګورو چې افلانی ښه ده او زه ښه نه یم. موږ په خپلو شتو باندې قناعت نه کوو، همدا خفګانونه هم رامنځته کوي، همدا جنجالونه هم موږ ته رامنځته کوي.
بله، تاسو ښې خبرې ته اشاره وکړه چې ماشومتوب نه د مشرانو لخوا له نورو سره پرتله سوي یا ستونو، ځکه بیا قناعت نه لرو چې باید دا رقم ژوند ولرو. د کورنۍ دا کار چې خپل بچي له نورو سره پرتله کوي، کله له مثال ورکوي چې فلانی ته وګوره چیرې ورسېده او تا ته وګوره، دا څومره غلط کار دی.
بالکل، همدغه یوازینی دلیل ده چې که وروسته موږ ټولنې ته ځو، بعضی کسان چې پراخه مطالعه ولري هغوی سناسه له دغه حالت راوځي، خو بعضی کسان چې دغه خبرې یا دغه حالت ورباندې دومره ژور اغیزه کړي چې هغه په ټول ژوند کې له هغې نه ځورېږي او بالاخره له ستونزو سره لاس او ګرېوان. ځکه هر څه یو د مینې کېږي زموږ په ژوند کې، که غواړي پرمختګ وکړي، که غواړي یو ځای ته ورسېږي، که غواړي ښه ځای کې درس ووایي، که غواړي تر ټولو ښه ژوند ولري، دا هر څه یو ځلې نه کېږي. دا کلونه وخت نیسي چې تر څو ته وکړی خپل اهداف یا خپل موخو ته ورسیږي. خو دا چې تا جله کوې، دا چې ته نور ګوري، دا چې ته په دې شته حالت باندې قناعت نه کوې، طبیعي ده چې ته له خفګان سره مخامخ کېږي. هغه بیا نه شي کولی چې خپل هغه طبیعي هغه کوم ټولنیز ژوند هم هغه تعادل په پام کې ونیسي، یا تعادل یې نه شي ساتلی. دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي یوازې په دې چې دوی په خپل په ژوند کې په دې نه دي قانع چې زه اوس شته لرم، دا څومره وخت نیولی او فلانی کس دې حالت کې د هغه ژوند څنګه ده.
بله، دغه رقابتونه، البته منفی رقابت، منفی سیالی چې ځوانان یو بل سره لري، دا څومره د دې لامل کېږي چې په خپل ژوند باندې شکر گزاره نه وي او یو بل سره منفی رقابت لري، خپله غواړي پرته له کورنۍ څورته وي، خپله غواړي زه باید فلانی ته ورسېږم، دا څومره بد اثر لري.
معمولا په ژوند کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، کله چې ته په خپل ژوند کې موخه لرې یا غواړي تر ټولو ښه ژوند ولرې، دا ته باید ځان ته وخت ورکړي چې زه کولی شم په دومره وخت کې دغه موخو ته ورسېږم. ځکه زموږ ستاسو ژوند یوازې مختص په موخو نه ده. که د افغانستان مسله راواخلو، افغانستان کې موږ ټول کورنۍ ژوند لرو، ټولنیز ژوند لرو، ډېرې غټې غټې کورنۍ یو بل سره تړلې دي، څو نسله سره یو ځای ژوند کوي. یوازې دا نه ده چې ته به خپلو موخو ته کار کوې، ته به نورو لپاره ژوند کوې، د نورو لپاره به هڅه کوې، نور به خوشحاله ساتې. مطلب یو ډېره غټه کورنۍ، ډېری کسان داسې ځوانان زه پېژنم چې د ډېرې غټو کورنۍ مسؤلیتونه لري، هغې نه وروسته چې ته یو څه وخت پیدا کړې ته د خپلو موخو لپاره کار کوې، نو طبیعي ده چې دا وخت نیسي. ته به ځان ته وخت ورکوې، ته به ځان راحت احساسوې، ته به خپل مغز ارامه کوې، هغې نه وروسته به د دې هر څه لپاره کار کوې. خو که چېرته دغه مسایل ته په پام کې ونه نیسې او یوازې وایې چې هر څه کېږي، ټوله دنیا هر څه ژوند شاته پرېږده او یوازې دې لپاره کار کوو، دا ډېر منفي اغېزه د انسان په ژوند کې لري. ځکه چې ته کورنۍ ته رسیدګي نه شي کوی. اکثره وخت په خل په کار کې دومره بوخت دي چې هغې د ځان خپل ورځني ژوند ته رسیدګي نشي کولی، هغوی خپل ځان ته صحیح وخت نه ورکوي. که هغه په فزیکي لحاظ، هغه په رواني لحاظ، زموږ تاسو ټول کافي اندازه ضرورت لرو چې ښه خوب وکړو، مطلب زموږ د خوړو روټین سم وسي، زموږ بیرون وتل، زموږ ټولنیز روابط، دا ټول مسایل ډېر اغېزه لري په ژوند کې. خو که چېرته یوازې ته په یو شي باندې فوکس کوې او نه کې د نو ټولو مسایلو ته پام نه کوې، طبیعي ده، طبیعي ده چې ته به په ژور خفګان اخته کېږي، ته په داودس ژور خفګان چې دا به لنډمهاله نه وي. یو طبیعي ده چې موږ تاسې ټول انسانان په ژوند کې لوړې ژورې لرو، کله به خفه یو، کله خوشحاله، او دا ډېر نارمل ده. ځوانان باید په دې باندې پوه شي چې د ټول ژوند خوشحاله نه ده، د ټول ژوند خفه نه ده. هر څه چې دي زموږ خپل لاس کې دي، چې موږ څنګه کولی شو خپل ژوند ښه کړو او څنګه بد کړو. هر کله چې موږ تاسو سره څوک بد کوي، فکر مه کوئ چې کله کله داسې وي چې هغه کس همداسې کس وي. ته له هر چا نه توقع مه کوه، د خپل ځان لپاره کار کوه. خپل ژوند کې چې ته کوم موخې لرې، تر ټولو مهمه دا ده چې ځان ته وخت ورکړي. ځان چې د وخت ورکړي، ته هېڅکله نه ستونزو سره مخ کېږي او خپل اهدافو ته به ته پر وخت ورسېږي.
بله، ځینې ځوانان بیا له بده مرغه کله چې یو چا سره سیالي لري، غواړي ځان هغه ته ورسېږي، کله چې ونه رسېږي بیا په تخریب باندې شروع کوي. دا تخریب رقم رقم د ټولنیزو رسنیو له لارې مخامخ خبرې، شاته خبرې، دا کار څومره یو منفي عمل کېدلی سي.
طبیعي ده، دا خبره سره موږ به تاسو ټول مخ کېږو کله چې په ټولنه کې اوسو. دا هغه اوخدی دي چې بعض انسانان له ماشومتوب ځان سره ساتي تر غټوالي پورې، که نه په طبیعي ډول باندې. ما وویل چې کله ته درک د دې ولرې چې زما ژوند بیل ده، د هغه ژوند بیل ده، زما د ژوند کیسه بیله ده، د هغه د ژوند کیسه بیله ده. موږ یو هم یو د بل په ژوند کې مین رول نه لرو. موږ یوازې په خپل ژوند کې تر ټولو اساسي رول لوبولای شو چې د ځان لپاره وکړو. د نورو په وړاندې تخریب کول یا د نورو پسې داسې کیسې او خبرې جوړ زما په نظر دا یوازې وخت ضایع کول دي، ځکه چې ته ناغه کس ته تاوان رسوي سي، بل دا چې ته خپل شخصیت داسې یو کس معرفي کوې چې سبا ورځ نه تا سره څوک اړیکه ساتي. هغه بیکګراوند د انسان په دې مسایلو زه فکر کوم خرابېږي، ښه ده چې سړی دې مسایلو نه لرې اوسي، ځکه دا په دې دنیا کې دوه شی چې هیڅکله نه دي واقع شوي. یو دا ده چې په خفګان او اندېښنو چا خوشحالي نه ده رامنځته کړې، خپل موخه ته نه ده رسېدلې، او د بل چا په تخریب چا پرمختګ نه ده کړی.
شامله جانې که په دې باندې خبرې راته وکړي چې اتمان تاسو چې دوستان لري چې هغه په خپل ژوند کې ډېر څه نه لري، کم څه لري، مګر قناعت ور باندې کړی، خوشحاله د خپل ژوند مخکې بیایي، د دې دوستانو په هکله دې راته ووایه څومره پر مخ روان دي.
فرشته جانې، موږ تاسې په افغاني ټولنه کې اوسېږو، او یو هم باید ووایم چې هغه ژوند چې موږ سل پر سلو یې غواړو یو یې هم نه لرو، ځکه موږ ټولو په ژوند کې خواري کړې، زحمت هم ایستلی، ټول داسې کورنیو نه وي چې زموږ پلرونو کار کړی او زموږ لپاره یې کوشش کړی چې یو ښه ژوند رامنځته کړي. مثلا زه له نجونو څخه شروع کوم، زما شاوخوا چې زما کمې ملګري دي نجونې دي، دوی له ډېر کم نه شروع کړي، یا داسې ووایم چې هیڅ امکانات دي نه چې دوی پیل کړي، خو دوی پیل کړي او نن ډېر ښه ځایونو کې دي. ورو ورو زه په دې یقیني یم چې دوی به لا هم ښه ځایونو ته ورسیږي. زما د پخوانۍ همکارانو، زما د ملګرو نه یو کس چې زه یادونه کوم، هغه له موږ سره یو ځای کار کوو، هغه وروسته خپل کار شروع کړ. زه تاسو ته ووایم چې شاید اوس د یو تلویزیون د لیدونکو نه دا ډېر لیدونکي ولري، پایله کړه، ډېر خوشحاله ده، ډېر راحته ده په خپل کار کې، ځکه خپل کار چې هغه چې ته د خپل ژوند رئیس اوسې هغه ډېر خوند کوي. نو شته ملګري شته، ټولو له ډېر صفر نه شروع کړی، اوس په ډېر ښه ځایونو کې، او په رښتیا د داسې ملګرو په شتون باندې سړی افتخار کوي، ویاړي چې او د هغوی نه انګېزه اخلي چې ښه دې کس وکړی چې له دې ځایه شروع کړي، نن په دې ځای کې ده. نو زه هم کولای شم، او اوس نړۍ داسې ده چې ډېره تیزه روانه ده، که چېرته ته لږ څه ویښ اوسې نو ته کولای شې ډېر په تیزۍ سره په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. دا یوازې یو هیله نه شي کېدی، ته کولای شې خپلو هیلو ته ورسېږي. تر ټولو مهمه ده چې زه غواړم مثلا ځوانانو ته ووایم چې هغه غواړي یو ځای ته ورسېږي، کوشش دې وکړي چې هغوی ژبه زده کړي، مثلا نړیوالې ژبې زده کړي، ټیکنالوژۍ سره مطلب بلدتیا ورسره پیدا کړي، ځکه دا د ژوند تر ټولو اساسي برخه دي. تا له نړۍ سره وصلی، او کله چې هم ته نړۍ سره وصل شوې ښکاره ده چې ته به په ژوند کې پرمختګ کړې.
بله، هغه کسان چې هغه څه لري په هماغه باندې هماغه سې ځان ښیي لکه څه چې لري، او که د دوی ژوند د سپامه خبره وایو ډېر پرمختللی نه ده، په نور باندې شرمېږي، څه چې ده هماغه سې راځي، هماغه سې کښېني، هماغه سې خبرې کوي، غټې خبرې نه کوي، ځان لولول نه ښیي، دغه په ژوند کې څومره د پرمختګ لامل کېدلی شي؟
زما په نظر په خپل ژوند کې چې ته کوم څه یې او ځان هماغه وښیې، دا د بریالیو کسانو یوه نښه کیدلی سي، ځکه چې هغوی کوم څه دي هماغه ځان ښیي. چې موږ وایو که نه فیک کاپي، دا چې ته کوم څه نه یې او ته خلکو ته وایې چې زه دغسې یو شایم، او سبا ورځ خدای مه کړه خلک په دې باندې پوه سي چې ته کوم څه نه وې او تا موږ ته څنګه ځان ښوده، دا ستا شخصیت، ستا کرکټر، ستا بیکګراوند ډېر 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 شاته وړي. په پرمختګ ونه کې ته به تر خلکو تر منځ یو ډېر داسې نوم ولري چې نه به در باندې سبا څوک یقین وکړي او نه به هم ټولنیزې ښې اړیکې ولري. په خپل حالت باندې شکر ویستل، په خپل حالت باندې قناعت کول، او خپله چې څنګه یې نورو ته ماسې ځان ورښودل، دا د انسانانو داسې یو ځانګړنه ده چې هغوی په رښتیا هم یو ځای ته رسېږي. او بل دا چې ځان سره انسان د راحتۍ احساس کوي، زه چې کوم څه یم خلکو ته هماغه ښیم، خلک باید په هماغه شکل ما قبول کړي. زه ضرورت نه لرم چې د خلکو لپاره ځان ته بدلون ورکړم، نه، دا زموږ فرض ده چې په ټولنه کې یو ښه انسان وپېژندل سو او ښه اوسو له ټولو سره، ځکه چې ټولنه په یو کس باندې مخته نه ځي. له اجتماعي روابط، متقابل احترام، یو له بل سره همکاري کول څومره چې د چا وس رسېږي، یعنې موږ ډېری وخت یو چا ته ښه روحیه ورکولی سو، دا د ژوند تر ټولو ښه کار ده چې موږ د نورو په حق کې کوو، یا همداسې ښه مشوره ورکولی سو، یا د ژوند ښې ورلارې ښودلی سو. کوم څه چې موږ تجربه کړي یو کس سره یې شریکولی سو چې دا ښه دي تجربه یې کړه، ویې کړه، او دا ښه نه دي مې کوه، ځکه چې ما له دې لارې تاوان لیدلی، له دې لارې مې ګټه لیدلې. نو زما په نظر څنګه چې انسان یا ماسې خلکو ته ځان وښیي، دا به د انسان خپل هم په خپل وجدان ته به هم راحتي، خپل ژوند به په راحتۍ سره مخته وړي، ځکه چې دیو دروغ لپاره مجبور ته سو نور دروغ جوړ کې او بل اخر خلک دې قانی کې چې هغه تا غو منی نه تخپل ځان دې یو کس کې چې خل تا ډیر پاسانی باندې ومني کله چې ته خل کو ترمنس قبول سو بیا ته ضرورت نه لري چې نظام پاره خبرې وکړي خل بس پاره خبرې وکړي
bale marakaba pade bani sarara tula ku che pa akhir ke paigham go koranai ta che dui zwanan de ta majbura kai che ga khpal jwan bani qanaat wana ka aw bal malgari ta bal khpal wan ta jan warasi dui sara partala kawi aw khpal zwanan ta pagat ta ko kirita as paigham walu che weler
aw de na ziyat manana iwaz zwanan de hat sau ki koshish te ke che khpal jwan ke ahdaf lari o prakhti ham de agin par nazar na karu ke aw de koranai masala sida frishta jan che da kala شنتوب کې یو کس مطلب دی هغه روزنه دی هغه سره سلوک رفتار هغه سب بیا په ځواني کې موږ ضرورت نه لرو چې یو چاته وایي چې ته دا وکړه دا مه کوه ځکه چې موږ هر څه ورته په عمل کې خود خپل کورنۍ کې هغه شیان پلي کړي او هغه ماشوم ته زده کړي نو کله چې ځواني ته څوک رسیږي طبیعي ده منګ د ژوند په هر مرحله کې مختلفو تغیرات او بدلونونو سره مخ کې هغه په سړه سینه ومني خپل ژوند ته دوام ورکړي
ډیره زیاته مننه تاسو ته ښه وخت غواړم
ډیره مننه ژوند دې وسه
گران دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره
درسی ساعت ترشپژم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
السلام علیکم درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسی ساعت ته مو هرکلی کوم نن سه شنبه ده او د تل په څیر د بیولوژي مضمون درس واردی یادونه کوم چې د دې خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ نن به د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون کې ولولو چې جنیټیک څه شی دی خوونکی به د جنیټیک تاریخي بحث ته لنډه اشاره وکړي او د درس په دوام به وراثت او کروموزوم ولولو دا به واورو چې جنیټیک بیولوژي کې یو ډیر مهم او په زړه پورې درس دی ځکه په دې عملیه کې د مور او پلار د بدني جوړښت خصوصیات له یوې حجرې څخه بلې هغې ته چې د اولاد حجره ده انتقالیږي په دې اړه بشپړ تشریح له خوونکي اورو
جنیټیک یا د وراثت علم جنیټیک هم ورته وایي د وراثت علم په پښتو کې ورته وایو د مور او پلار یا د والدینو څخه راتلونکي نسل یا بچیانو ته د خواصو د استول یا لېږدول او د هغو د څرنګوالي یا راښکاره کېدلو څخه بحث کوي یا په بل عبارت که چیرې بل تعریف څوک ورته وایي دا هغه علم دی چې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته د والدینو څخه نوي نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو لېږد څخه عبارت دی بیولوژیکي معلومات دلته بل هیڅ نه دي فقط د هغو څرنګوالي دی یا د مور او پلار څخه و کوچنیانو ته یا بچیانو ته د رنګ استول دی یا هم د ورشتان رنګ دی او یا هم کد دی او یا هم نور داسې ډېر بیولوژیکي معلومات د جنیټیک علم د بیولوژي یوه ډېره مهمه څانګه ده د دې د موجوده قوانین یا که چیرې د دې قوانین موږ مراعت کړو موږ په دې باندې توانیږو چې د دوو ژوندیو موجوداتو تر مابینځ توپیر او تغیر معلوم کړو یا ورته والی او توپیرونه معلوم کړو دا معنی چې که چیرې موږ د جنیټیک په علم باندې د هغو په قوانینو باندې وپوهیږو نو موږ کولی شو چې د دوو بوټو تر مابینځ فرق معلومولی شو د دوو انسانانو تر مابینځ فرق معلومولی شو د مور او پلار او د زامونو یا د لوڼو تر مابینځ فرق معلومولی شو لومړی شخص ګریګور مندلو دغه تر مخ نور ډیر په هان رااله چې غوښتل یې دغه د جنیټیک په قوانینو باندې ځان پوه کې خو حکیم نسول باندې نو لومړنی شخص دغه د ارسي خواصو په لږ باندې حکیم سو هغه ګریګور مندل وو د ایر ولاړ سو پاتله سو شپږ ته میلادي کال کې دغه قوانین د مشنګ پر بوټو باندې چې د خپل پونتون د کلیسا او شاته ارزای چې وو د هغه په بخچه کې کړی وو دغه د مشنګ د بوټي د تجربه حاصل وو چې د بیا ورسره قوانین پر جوړ کړل دې چکل ژوندۍ وو چې د پر خبرو باندې باور نه کوي خرافات یا بلل مګر کله چې د مړ سو شل کال ورسته نور په هان رااله د دې نظریات هغه وخت تایید سوله بیا د دې څخه ورسته نور ځوان په هان رااله چې د جنیټیک په علم کې نور قوانین رامنځته کړل دا گریگور مندل و چې د جنټیک د پلار نوم هم ورکول شوی دی. وراثت او صفتونه. جین څه ته وایي؟ صفتونه د مور او پلار څخه اولاد ته په ایرس باندې اخیستل کیږي. ایرس که چیرې تاسې یو بل ځای د وراثت نوم اورېدلی یي، یعنې وایي یو چا ته دغه پیسې د پلار څخه په میراث باندې ورپاته سولې، دلته هغه میراث یا ایرس یا وراثت دا شی نه دی. دلته فقط هغه تغییرات دي د مور او پلار څخه و نوي نسل ته استول کیږي، چې دغه هر صفت، هغه که د ورشتانو رنګ دی، که د پوست رنګ دی، که کت دی، هر څه چې دی هغه په اوس وخت کې د جین په نامه یادیږي. جنونه په جوړه ډول دي چې یو د مور او پلار دی، یو د مور دی او یو د پلار جن دی، چې دوی سره ځای سي د جوړه سوله او د جوړه جنونو ته عجل وایي. اوس نو ظاهري بڼه د یو شخص ده چې د مثلا تاسې اوس یو مچ پرس کوي، دی که چیرې موږ د باندې خواست ورته وګورو د دغه ظاهري بڼې ته فینوټایپ وایي. مګر د ده که چیرې موږ کروموزومونه وګورو، حجرې وګورو او هر هغه څه چې موږ په سترګو نشو لیدلی، هغه ته یې جینوټایپ ویل کیږي. دا د جینوټایپ او فینوټایپ تر مابین فرقونه دي. تاسې په چپه لاس عکس کې وګورئ، مرژک دی، مچ دی، ګلان دي، دا د دوی فینوټایپ یا ظاهري بڼه ده. مګر په جینوټایپ کې د دوی کروموزومونه، د دوی هستې، د دوی آر ان اې، ډي ان اې، دا ټوله جینوټایپ دي. کروموزوم څه ته وایي؟ هسته لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویلي وه، دوه دندې درلودلې. د هغو څخه یوه دنده دا وه چې دوی حجرې ته د مثل په تولید کې اجازه ورکوي، یعنې حجره په دې باندې قابلیت لري تر څو د مثل تولید کې. د هستې په داخل کې خپل اوږده تاو سوي رشتې یا تارونه موجود دي چې هغه د کروموزوم په نامه سره یادیږي. دا کروموزومونه دوه لاسونه یا دوه اندامونه یا دوه مټه لري چې په یو مشخص ټکي یا مشخص ځای کې سره وصل سوي دي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او دا جلا جلا مټ چې دی هغه د کروماتیټ په نامه سره یادیږي. د انسانانو د کروموزومونو شمېر 23 جوړې دي یا 46 عدد دي. دلته تاسو ورته وګورئ چې کروموزوم څه ډول جوړښت لري. دی دوه مټه لري چې د مشخص په دې ځای کې تاسو وګورئ دا برخه چې دا د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او نور کنه وګورو دغه یو برخه د کروماتیټ په نامه سره یادیږي او بل برخه هم د کروماتیټ په نامه سره یادیږي. که تاسو په زیر سره ورته وګورئ، کروموزوم بل هیڅ نه دی، د ډي ان ا جوړښت، ډي ان ا ډیر سره پیچل شوی ده، ورسته دا کروموزوم را باندې ستکړی دی. د هر انسان جسم دوه ډول حجرې لري، یو جسمی حجرې دي او بل جنسی حجرې دي. جسمی حجرو ته دوه ان کروموزومي هم حجرې ویل کیږي، او جنسی حجرو ته ساده ان کروموزومي حجرې ویل کیږي. د انسان هر حجره چې د هغه 22 جوړې جسمی کروموزومونه یا دوه ان کروموزومي حجرې لري، چې هغه ته اوټوزومل حجرې هم ویل کیږي، او فقط یو جوړه جنسی کروموزومونه لري چې هغه په شوزو کې په ایکس ایکس سره نشانه کیږي او په نارنو کې په ایکس وای سره نشانه کیږي. نو دا غیلاتي کچیر یو څوک وایي چې د اولاد جنس ټاکل په چا پورې اړه لري؟ هغه په پلار پورې اړه لري. ولې د ښځو د جنسي کروموزومونه دواړه ایکس ایکس دي، د نارینه وو هغه ایکس وای دي. اوس که نو د پلار څخه ایکس ایکس ته ورسي، هغه ښځه یا انجلۍ کوچنۍ په منځ باندې راځي، مګر کچیر وای ورسي، هغه نارینه کوچنۍ په منځ راځي.
د بیولوژي د درس په دوام دی ولسم ټولګي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې پر یو نباتي مسأله خبرې کیږي. دا برخه فوتوسنتیسس ده چې زیایي ترکیب هم ورته ویل کیږي. فوتوسنتیسس هغه جالبه عملیه ده چې لمخې نباتات یا بوټي للمر او آزادې فضا څخه انرژي اخلي او د سیستم لمخې په شیره او یا انرژي بدلوي. ښوونکی به د درس پوره تشریح وړاندې کړي.
فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی. تاسې وګورئ خپله له کلمې څخه معلومیږي. فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوتو د رڼا او نور، او سنتیز د ترکیب په معنا دی. د رڼا او نور ترکیب. فوتوسنتیز یعنې د رڼا او نور ترکیب. ځایي ترکیب یا فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات خام مواد، خام مواد مو څه شی دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. هغه عملیه چې نباتات خام مواد د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي، هغه د ضیایي ترکیب یا فوتوسنتیز په نامه یادیږي. بیا په بلې عبارت داسې ویلی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. نباتاتو نوري انرژي په کیمیاوي انرژي بدلوي. دغه کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځ راځي چې هم په خپله نبات او نور ژوندي موجودات ورڅخه ګټه اخلي. دغه کیمیاوي انرژي چې د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي هم کولی سي چې د هغه څخه نبات ګټه واخلي او هم کولی سي چې نور موجودات ورڅخه ګټه واخلي. فوتوسنتیز مو پیژندي چې د دوه یونو نه کلمو څخه اخیستل سوی دی چې د رڼا فوتو د رڼا او نور او سنتیز هم د ترکیب په معنا دی او دا خپله هغه عملیه ده چې خام مواد نباتات خام مواد یعنی اوبه او کاربن ډای اکسایډ مو د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي او کیمیاوي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي چې کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي او نباتات او هم ژوندي موجودات کولی سي هغه څخه کار واخلي یا هم ګټه واخلي. د سیاحي ترکیب اړوند عوامل دي. ایرلندي عوامل د سیاحي ترکیب لپاره ضروري دي. اول چیز دی رڼا ده. رڼا او نور د سیاحي ترکیب لپاره ډېر ضروري دي. د سیاحي ترکیب لپاره د لمر رڼا ضروري ده. د رڼا ځانګړتیاوې او شدت په دې عملیه کې اغیزه کوي. ډېره رڼا د کلوروفیل لپاره زیان رسوي. منځنۍ رڼا کولی سي چې دا عملیه چټکه کړي. منځنۍ رڼا مو چې کوي دا عملیه چټکوي او کمه رڼا دغه عملیه کمزوري کوي. که چیرې رڼا ډېره زیاته وي کلوروفیل لپاره بیا زیان رسوي، خو که چیرې منځنۍ وي دغه عملیه ډېره چټکوي. خو که چیرې دغه عملیه کمه، که چیرې رڼا کمه وي بیا دغه عملیه کمزوري کوي. د رڼا په نشتوالي کې کلوروفیل بیا فعالیت نسي کولی. دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کېږي، یعنې موږ کولی شو چې دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کړو. د سیاحي ترکیب په خالصه سرو څپو کې ښه صورت نسي. همدارنګه ابي رنګ څپې هم د دې عملیه لپاره اهمیت لري. ورپسې کلوروفیل دی چې د سیاحي ترکیب عملیه بله کلوروفیل څخه صورت نه نیسي. که چیرې کلوروفیل شتون ونه لري سیاحي ترکیب هیڅ صورت نه نیسي. کله چې کلوروفیل فوتون 1 یعنی د لمر کوچنۍ ذره جذب کړي کلوروفیل هڅول کېږي، یعنی کلوروفیل مو چې کېږي فعاله کېږي. د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره کافي ده. کلوروفیل چې دی د لمر کوچنۍ ذره ده. بیا که چیرې د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره شتون ولري د همدې تحریک لپاره کافي ده. بنفش رنګ هم دا کار کولی سي. هم سور څپه کولی سي چې دا کار وکړي، هم بنفش رنګ کولی سي چې دا کار ترسره کړي. کلوروفیل د کلوروفیل د فلورسنس خاصیت لري، یعنی کولی سي چې د لنډې څپې وړانګه جذب کړي او د اوږدې څپې وړانګه خپره کړي. هڅول شوې یا هم فعاله سوې کلوروفیل نږدې خپله یوه سلنۍ یا یو فیصدي انرژي په دې عملیه کې له لاسه ورکوي. کم وخت چې کلوروفیل فعاله کېږي یا دغه کلوروفیل چې فعاله سوې وي خپل یوه سلنه یا یو فیصدي انرژي کولی سي چې په دې عملیه کې له لاسه ورکړي. دریم عوامل چې وو هغه کاربن ډای اکساید دی. په زیایي ترکیب کې د کاربوهایډریټ د جوړولو لپاره د کاربن ډای اکساید شتون ډېر ضروري دی. یعنی په زیایي ترکیب کې چې کله کاربوهایډریټ جوړیږي د هغه دپاره د هغه د جوړېدو دپاره کاربن ډای اکساید سل په سل کې د هغه شتون ضروري دی. څلورم عوامل هم اوبه دي. د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دي. موږ وویل چې خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. نو د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دی چې د زیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اوبه د نوري تعامل په دوران کې کولی سي چې هایدروجن او اکسیجن تولید کړي. د ستوماتا وازیدل یا هم د ستوماتا خلاصېدل د کاربن ډای اکساید خارجېدو لپاره ضروري دي. همدارنګه مالګه او منرالونه له اوبو سره یو ځای د ریښې له لارې نبات ته جذبېږي او پاڼه ته رسول کېږي چې دا په زیایي ترکیب کې کارول کېږي. د زیایي ترکیب د عملیې لپاره پر مهمو عواملو لکه رڼا، کلوروفیل، کاربن ډای اکساید همدارنګه او اوبو سربېره د تودوخې مناسبه درجه هم ضروري ده. یعنی د نور یا هم د تودوخې درجه باید مناسبه وي. په عام ډول د زیایي ترکیب لپاره مناسبه تودوخه د سانتي ګرید د 15 درجو څخه تر 30 درجو پورې ده. مناسبه درجه د زیایي ترکیب لپاره د 15 څخه تر 30 پورې ده. د سانتي ګرید له 30 درجو څخه زیاته تودوخه چې ده دغه عملیه کراروي یا دغه عملیه ورو کوي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، که چیرې تودوخه زیاته وي عملیه ورو کېږي. نو دلته وایي چې د 30 درجو څخه زیاته تودوخه دغه عملیه ورو کوي او د سانتي ګرید څخه په 35 درجو کې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. یعنی که چیرې د سانتي ګریډ د دیشو درجو څخه دغه د تودوخې درجه 45 درجو ته ورسیږي، موږ وایو چې دغه عملیه مو په بشپړ ډول درېږي. ځینې خاص نباتات موجود دي چې په زیاته یخنۍ او یا زیاته تودوخه کې د زیاتې ترکیب عملیه سرته رسوي، یعنې کیدای شي چې هوا ډېره یا تودوخه ډېره زیاته یا په زیاته یخنۍ یعنې هوا ډېره یخه وي او یا هم تودوخه ډېره زیاته وي چې نبات په زیاتې ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې داسې نباتات هم شتون لري چې هغه خاص نباتات دي. د بېلګې په توګه د یخو او غرنۍ سیمو ځینې نباتات چې دي، هغوی د صفر څخه تر 10 درجو سانتي ګرید پورې او د تودو او یعنی هغه سیمې چې هلته تود وي یا توده ځایونه وي، په هغه ځای کې ځینې نباتات د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې دغه عملیه سرته رسوي. ځینې خاص نباتات دي چې هغه په ډېره زیاته یخنۍ او یا هم په ډېره زیاته تودوخه کې ځای ترکیب عملیه سرته رسوي، چې په یخو ځایونو کې یا په غرنیو سیمو کې هغه د صفر څخه تر 10 سانتي ګرید درجو پورې ده چې ځای ترکیب نباتات سرته رسوي، او په تودو ځایونو کې بیا هغه د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې ده چې بیا نباتات ځای ترکیب عملیه سرته رسوي. دغه د نور اغیزمن عوامل شول. راځو د زیایي ترکیب اهمیت ته. زیایي ترکیب زموږ په ژوند کې ډېر زیات اهمیت لري. د ځمکې پر مخ د ژوندیو موجوداتو د ژوند کولو لپاره بې حد زیات اهمیت لري زیایي ترکیب. موږ ویل چې نباتات د خوراکي توکو په حیث او ژوندي موجودات ورڅخه کار اخلي، ځکه چې د دې لپاره ډېر زیات اهمیت لري چې د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ده. همدا زیایي ترکیب دی چې د ژوندي موجودات لپاره خوراکي توکي برابروي. موږ داسې وایو چې زیایي ترکیب د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره، که چیرې هغه نباتات وي، که چیرې انسانان یا حیوانات وي، د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه زیایي ترکیب دی. همدارنګه د کاربن ډای اکساید د دوران د تودوخې د درجې په ساتلو کې هم مرسته کوي. هم د کاربن ډای اکساید د دوران او هم د تودوخې د درجې په ساتلو کې زیایي ترکیب مرسته کوي. د زیایي ترکیب په واسطه چاپیریال هوا صافوي. د زیایي ترکیب په واسطه چاپیریال هوا صافیږي. نباتات د زیایي ترکیب په دوران کې کاربن ډای اکساید جذبوي، کاربوهایډریټ او اکسیجن منځ ته راځي، چې دا د زیایي ترکیب په دوران کې منځ ته راځي. که چیرې زیایي ترکیب شتون ونه لري، دا دوران منځ ته نه راځي یا دغه څه منځ ته نه راځي، نباتات نشي کولی چې دا کار وکړي. کاربن ډای اکساید د ټولو ژوندي موجوداتو د تنفس لپاره ضروري ده. که چیرې کاربن ډای اکساید شتون ونه لري، ژوندي موجودات تنفس نشي کولی یا د تنفس عملیه سرته نشي رسولی. د کاربن ډای اکساید یوه ځانګړتیا دا ده چې د لمر تودوخه جذبوي. که چیرې د زیایي ترکیب عملیه د کوم لامل له مخې ودرېږي، هغه کاربن ډای اکساید چې په مختلفو لارو سره تولیدیږي هغه زیاتیږي او په پای کې تودوخه درجه لوړیږي. ځمکه ګرمیږي چې دې عمل ته د شین کوریزو یا ګلخانیو غزونو اغیزه وایي. د دې په پایله کې د ټولې نړۍ د تودوخې درجه ورو ورو زیاتیږي چې د نړۍ تودوالي حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي درس اورو. په دې برخه کې اصلي بحث وراثت دی، خو د درس ډیره برخه د مندل پر قوانینو ورټوله ده. په درس کې به ښوونکی راته مندل را وپیژني چې هغه څوک او څنګه یې تجربې د دې لامل شوې چې په بیولوژي کې یو ستر بحث رامنځته کړي.
د 1822 کلونو څخه تر 1830 کلونو په منځ کې د اتریش بیولوژیست ګریګور مندل د میراث لومړی قانون وموند. د دغه کلونو په منځ کې یو اتریشي بیولوژي پوه یا هم بیولوژیست چې ګریګور مندل نومېده، هغه د میراث لومړی قانون وموند، یا لومړی قانون پیدا کړ یا هم کشف کړ. هغه چې و په خپل مندل د بزګر زوی و چې خپل ماشومتوب یې په فقر او سختي سره تیر کړ. نن دغه وضعیت هغه په منظم ډول ښوونځي ته د هغه د تګ مخه ونیوله. نو هغه اساسا له ځان څخه شیان زده کول. په یوویشت کلنۍ کې هغه د برون د اګستین بندر ته لاړ او په 1834 کال کې کاهن سو، یعنی دغه ستونزو سره سره چې هغه په فقر او سختۍ کې ژوند تېراوه او همدارنګه په منظم ډول نسوی کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي، د دې تر څنګ د دغه ستونزو سره سره بیا هم دی وکولی سوای چې په 1983 کال کې له ځان څخه کاهن جوړ کړي. له هغه ځای چې هغه ځای څخه وروسته بیا دی د ویانا پوهنتون ته د ساینس او د ریاضیاتو د تدریس لپاره لیږدول کیږي. مندل په خپل هغه پریازي او نباتاتو په دواړو علمونو کې ډیر زیات علاقه درلودل، تر دې چې دوی وتوانې دي د جوارو د بوټو ملکیت په تفصیل سره مطالعه کړي. د دې تر څنګ هغه نور ډیر زیات مطالعات او تجربې سرته ورسولې چې بیا د خپل دغه مطالعاتو او تجرباتو نتایج د برون تاریخي انجمن ته وړاندې کړ. بیا د هغه د مطالعاتو هغه نتایج او هم د هغه خپل مطالعې په 1986 کال کې د همدغه انجمن له لارې خپاره شول. په لومړي سر کې د مندل تجربات او د هغه مطالعات د خلکو لپاره هیڅ د باور وړ نه و، نه هم خلکو هغه په هغه باندې باور درلود او نه هم منل. خو وروسته بیا د ځینو کلونو یو څه اندازه کلونو وروسته کله چې مندل وفاتیږي یا هم خپل ژوند له لاسه ورکوي، هغه وخت به خلک د جینیټیک په علم باندې لږ څه پوهیږي او بیا د مندل هغه مطالعات رښتیا ګڼي او پر هغه باندې باور پیدا کوي. مندل په 1983 کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړلې. په 1900 کال کې درې نبات پیژندونکي چې هر یو جلا جلا پر وراثت باندې کار کاوه، هغه د مندل ټول آثار یې کشف کړل او د هغه له مخې نورې نسخې جوړولې. د مندل قوانین هم په هغه کال کې خپاره شوه او درې سره نباتات پیژندونکي دغه درې واړه نبات پیژندونکي مندل د وراثت د علم پلار وپیژنده چې ویل خپل مندل یا ګریګور مندل چې دی هغه د وراثت د علم یا د جینیټیک د علم پلار دی. په همدې ترتیب سره د مندل کارونه د جینیټیک د علم د مطالعې اساسي روش سو او نور نبات پیژندونکي بیا هم نور بیولوژي پوهان د مندل د تجربو او د مندل د نتایجو او د هغه د مطالعې پر بنسټ باندې د جینیټیک په علم کې نور کارونه سرته ورسول او نور یې لاسته راوړنې درلودې. مندل په واسطه کشف شوي قوانین د وراثت اساس جوړ کړ. کوم قوانین چې مندل لاسته راوړل هغه د وراثت د علم اساسي د وراثت د علم اساس بلل کیږي. د مندل مطالعه داسې وه چې هغه لومړی یو مناسب بوټی انتخاب کوي. مناسب بوټی د لاندې خواص پر بنسټ یا هم د لاندې دلایلو پر بنسټ انتخاب کړ. هغه بوټی چې مندل د خپلو تجربو لپاره مناسب وګڼي هغه د موشنګ بوټی و. موشنګ د تجربو د سرته رسولو لپاره څو ښه صفتونه درلودل. لومړی دا چې هر صفت یې یوازې دوه حالتونه لري. له بلې خوا د هغه کراس یا تزویج ډېر اسانه دی. د دې ترڅنګ ډېر ژر ګلان کوي او ډېر زیاتې دانې تولیدوي چې په دې ترتیب سره پر هغه باندې تجربه ډېر ژر نتیجه ورکوي چې پر همدې بنسټ یې همدغه دلیل مندل د خپل تجربې لپاره د موشن بوټی انتخاب کړ. دوهم مثال یې دا و چې مندل په خپل کار کې یوازې یو صفت ته متوجه کېده چې مثلا هغه یوازې د ګل رنګ ته پام کاوه، خو د هغه نور خواص لکه د هغه وده، د هغه د دانو انکشاف، د دې ترڅنګ د هغه بڼه، شکل، د نورې اصلا په پام کې نه نیول. مندل په خپل کار کې یوازې یو صفت ته متوجه کېده، مثلا یوازې د یو ګل رنګ ته پام کاوه. د دې ترڅنګ دیمه اصل یې دا و چې مندل د کراس تجربې چې وي هغه په تصادفي ډول نه و، یعنی کوم تجربې چې د سرته رسولې هغه یو تصادف نه و، بلکه هغه په خپل تجربه چې وي پر هغه باندې باور درلود. تر هغه چې د څو ځله یو تجربه سرته رسول، یو تجربه څو ځله تکراروله تر څو هغه کومه غلطي چې هغه اصلاح سي او نور هم د غلطي مخنیوي وکولای سي. څلورم مثال یې دا و چې په پای کې هغه د خپلو نتیجو یا هم د خپلو تجربو په پایله کې حسابولی چې د دې کار لپاره ډېرې تجربې سرته ورسولې، ځکه د هغه د کار پایلې یوازې د قوانینو لپاره یا هم د قوانینو له لارې ثابتېدلی شوی. د مندل قوانین وایي چې د مندل قوانین څو دي. په اصل کې د مندل قوانین درې څلور قوانین لري چې دلته هر یو په تفصیل سره وایي. اول دا و چې مندل د خپلو زیاتو تجربو او مطالعو پایلې په څلورو فرضیو باندې لاندې کړلې، یعنې د هغه مکمل تجربې، د هغه مکمل مطالعې پایلې چې وې هغه پر څلورو فرضیو باندې ولاړ و. یا هم څلور فرضیې درلودلې. اول دا چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري. ژوندي موجودات د هر صفت لپاره یوازې دوه علیلونه لري چې یو علیل د پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. علیل په خپله چې شته ویل کېږي هغه د یو جین متبادل صفت دی. وایي چې ژوندي موجودات یا هم د موندل د تجربو هغه اوله فرضیه دا وه چې ژوندي موجودات د هر صفت دپاره دوه الیلونه لري، یو یې له پلار څخه اخلي او بل الیل له مور څخه اخلي. دوهمه فرضیه دا وه چې د هر صفت لپاره وایي کیدای سي چې یو شان او یا هم متفاوت الیلونه شتون ولري. هر صفت کیدای سي چې یو رقم یا یو شان او یا هم متفاوت یا بیل الیلونه سره شتون ولري. یعنی هر صفت کولی شي چې په دوو یا څو بڼو سره ښکاره سي. درېیم فرضیه دا وه وایي کله چې دوه الیلونه د القا د عملیې په واسطه سره یوځای کیږي، کله چې د القا عملیه صورت ونیسي او دوه الیلونه سره یوځای سي، په دې وخت کې شاید یو الیل خپل صفت ښکاره کړي، یو یې شاید خپل خواص ښکاره کړي، خو بل الیل کیدای سي چې خپل خواص پټ وساتي یا د هغه خواص ښکاره نه سي. موندل هغه الیل چې خپل خواص ښکاره کول هغه د غالب په نامه یاد کړه، او هغه الیل چې هغه خپل خواص یا هم خپل صفت نه ښکاره کوه هغه د مغلوب په نامه یاد کړه. اخري فرضیه دا وه چې دغه دوه الیلونه چې د یو صفت چې په یوازې په یوه صفت پورې اړه لري، دغه الیلونه د ګمیټونو د مستراتګ په وخت کې یو د بل څخه جلا کیږي او یوازې یو الیل یو ګمیټ ته انتقالیږي. راځو د موندل لومړی قانون ته، چې د موندل لومړی قانون څه شی و؟ دغه د موندل لومړی قانون دا څرګندوي چې مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي. چې هغه د جین په نامه یادیږي. د موندل لومړی قانون چې دی هغه د واحد اوصافو قانون او یا هم لا آف یونیټ کرکټرز په نامه یادیږي. د موندل دویم قانون دا و چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د جین، یعنی د خپله یو فکټور جین چې دی هغه د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي. د موندل دویم قانون دا و، یعنی د موندل دویم قانون دا بیانوي چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د بل فکټور اوصاف پټ ساتي یا هم یو فکټور د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي، چې دې ته پرنسپل آف ډومیننس اند ریسیو په نامه او یا هم د برزیت او مخفي په نامه یادوي. هغه کچیرې دوه ژوندي موجودات چې د یوې جوړې خالص صفت له مخې سره توپیر ولري، دوی په خپلو کې سره تزویج سي، د هغوی اولاد په اولاد کې غالبا یو د هغو دوو صفتونو څخه یو پټ پاتې کیږي او یو په پوره ډول سره ښکاره کیږي. د موندل درېیم قانون د جینونو د تفلیق په نامه یادیږي، چې نن ورځ د جینیتیک لومړی قانون یې جوړ کړی دی. دا قانون به دا څرګندوي چې د ګمیټونو د تشکیل په وخت کې، کله چې ګمیټونه سره تشکیلیږي، په دغه وخت کې جوړه فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. او هر ګمیټ له دوو فکټورونو څخه یوازې یو فکټور اخلي. یعنی کله چې ګمیټونه سره تشکیل شو، په دغه وخت کې فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. هر ګمیټ لپاره یوازې یو فکټور یا هر ګمیټ یوازې یو فکټور اخلي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس پس زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ، تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
افغانستان دے وطن، سمجھ نہ افغانستان دے وطن، افغانستان دے وطن سمجھنا تو افغانستان دے وطن